وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولس سوه شپږ نوي څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په سل اعشاریه پنځه څپه صافه اوازې اورېدلی شئ. په دې خپرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي هیله مند چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د ملي شورا په ګډې کمیټې کې تر بحث وروسته د ولسي جرګې لخوا هم ژر تر ژره تصویب شي. پر دې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې د راپورته شوې لانجې په اړه مو د افغانستان د سرحدونو وزارت له معین سره خبرې کړي. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې د سرخطونه دادی چې د استانبول په اتاتورک هوایي ډګر کې یوه ورځ وروسته له خونړیو بریدونو وروسته پروازونه بیرته پیل شول. د اروپایي اتحادیې مشران د لومړي ځل لپاره د اووه ویشت غړو هیوادونو په توګه غونډه کوي. خو لومړی محمد حدیث پردیس ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سر ټکی. افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس عبدالله د ترکیې په نړیوال هوایي ډګر کې بریدونه د نړیوال ګواښ په توګه یاد کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د مشرانو جرګې له لوري د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان تایید د انتخاباتي اصلاحاتو د پیل لپاره ګټه ورګام دی. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغه چې په افغانستان کې سراسري امنیت نه وي ټینګ شوی، له پاکستان سره به د ډیورنډ کرښې په اړه خبرې ونه شي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ترکیې په نړیوال هوایي ډګر کې بریدونه د نړیوال ګواښ په توګه یاد کړي او د تروریزم او افراطیت پر وړاندې پر ګډې مبارزې ټینګار کړی. ارګو اجرائیه ریاست د اعلامیو په خپرولو سره د ترکیې په هوایي ډګر کې بریدونه په کلکو ټکو غندلي او د افغانانو په استازیتوب یې د ترکیې له خلکو سره غمرازي ښودلې. د اعلامیو له مخې دواړو ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس د ترکیې وروستیو بریدونو ته په اشاره سره تاکید کړی چې تروریزم نړیوال ګواښ دی او زمیند چې پر وړاندې ګډه مبارزه وشي. تیر ورځ د استانبول د اتاتورک په هوایي ډګر کې ځان وژن کو بریدونو لږ تر لږه شپږ دیرش کسان ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د مشرانو جرګې له لوري د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان تایید د انتخاباتي اصلاحاتو د پیل لپاره ګټور ګام دی. د ولسمشر د وایند مرسیال شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت تمه لري څو د ولسي جرګې او مشرانو جرګې په ګډه کمیټه کې هم د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان تایید شي.
دا توقع هم د افغانستان خلکو او هم حکومت له مشرانو جرګې څخه درلوده او انتظار داري چې په مشترکه کمیټه کې تقنینی فرمان تایید شي او که تایید شو د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه به چټک شي.
د قانون له مخې که د ولسمشر کوم فرمان د ولسي جرګې له لوري رد شي، خو مشرانو جرګې تایید کړي د همدغو دواړو جرګو څخه ګډه کمیټه به جوړیږي او د فرمان د برخلیک په اړه به پریکړه کوي. وړاندې ولسي جرګې د رایو په اکثریت د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دویم تقنیني فرمان رد، خو تېره ورځ مشرانو جرګې دغه فرمان تایید کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغې چې په افغانستان کې سراسري امنیت نه وي ټینګ شوی، له پاکستان سره به د ډیورنډ کرښې په اړه خبرې ونه شي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورنډ د فرضي کرښې په اړه تصمیم حکومتونه نه بلکې د کرښې دواړو غاړو ته میشتلو سونه نیسي.
د ډیورنډ کرښې په اړه تصمیم نیول د حکومتونو کار نه دی او تر هغې چې سراسري امنیت په افغانستان کې تامین نه شي، د ډیورنډ کرښه د بحث وړ نه ده.
د افغانستان په بخښنې سره او وروستۍ خبر هغه دا چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر په ننګرهار کې د امنیتي وضعیت د ارزونې په هدف دغه ولایت ته تللی دی. د ملي امنیت شورا وایند تواب غورزنګ ویلي چې ښاغلي اتمر د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ د امنیتي پیښو د ارزونې لپاره دغه ولایت ته سفر کړی. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د ملي امنیت سلاحکار به په یو مطبوعاتي کنفرانس کې هم برخه واخلي. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او داعش وسلوالو ترمنځ د تېرې جمعې په شپه نښتې پیل شوې، خو اوس دفاع وزارت وایي چې دلته حالات کنټرول کړی دی. بهرنی خبرونه به ملالۍ بشیر درته وړاندې کړي.
د د اروپای اتحادیه مشران د لومړي ځل لپاره د 8 غړي هوادونو په توګه ونډه کوي چې د برتانیې له وتلو وروسته د دغه بلاک د پیاوړي کولو په اړه خبرې وکړي. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون چې د دې کانفرنس په لومړۍ غونډه کې ګډون کړی و نن په بروکسل کې په سرمشریزه کې حاضر نه و. د لیتوانیا ولسمشر دالیا ګریباوسکیت ویلي، زما په فکر نن موضوع د ده په اړه نه ده، نن زموږ په اړه ده او په دې اړه چې موږ د خپل یووالي لپاره څه کوو، او نن موضوع د برتانیا د وتلو د انتقالي دورې د تیاری په اړه ده. ګریباوسکیت وویل دا او د دې ملګري باید پر هغه څه توجه متمرکزه کړي چې خلکو ته مهم دي، نه پر هغه څه چې شتمن خلک یې خوښوي. د استانبول پر اتاتورک هوایي ډګر کې یو ورځ وروسته له خونړیو بریدونو پروازونه بیرته پیل سول. د هوایي ډګر د پاڼې له مخې نړیوال ترکیش ایرلاین ګڼ شمیر ځایي او نړیوال پروازونه کوي. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم نن په استانبول کې خبریالانو ته وویل، دی وایي زموږ د امنیتي ځواکونو د موندنو له مخې دا تروریستي حمله د داعش لخوا سوې. که څه هم لومړۍ څېړنې داعش ته اشاره کوي، پلټنې اوس هم روانې دي. هوایي ډګر د هوایي ترافیک پر مخ د شپې پر 2:22 پرانستل سو او هوایي ترافیک عادي حالت ته راغلی. دغه هوایي ډګر د 2 ساعتو لپاره په بشپړه توګه وتړل سو، خو اوس له نورو ځایو پروازونه ورته روان دي. سی ان ان ترک راپور ورکړی چې مسافرو ته ترمینل ته بیرته د تګ اجازه ورکړل سوې ده چې د ګڼو چاودنو له کبله اغیزمن سو. په کوټه کې د پولیسو چارواکي وایي په 2 جلا پیښو کې 4 د پولیسو افسران وژل سوي دي. د پولیسو په وینا د سې شنبه په ورځ پر دغو کسانو د بلوچستان په کوټه ښار کې ډزې وسوې. حمله کوونکي په تیښته کې بریالي سوي او هیڅ چا د دغو حملو په پړه پر غاړه نه ده اخیستي. په بلوچستان کې له کلونو راهیسې ناکراري روانه ده. په پاکستان کې له پاکستانه د جلا غوښتونکو کوچنۍ ډلې پر پولیسو او امنیتي ځواکونو حملې کوي چې پر حکومت فشار راولي او د خپلې سیمې په طبیعي زیرمو لکه ګاز او تیل کې ونډه ترلاسه کړي. ټاکل سوی ده د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په فرانسه کې له خپل فرانسوي سیال جن مارک ایرو سره وویني. دوی به د اوکراین، سوریه او روسیې او اروپایي اتحادیه د اړیکو په اړه خبرې کوي. لاوروف او ایرو به د روسیې او اروپایي اتحادیه د روابطو په اړه هم خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زاخروا په وینا، دوی به همداراز د برتانیې له اروپایي اتحادیه د وتلو په اړه خبرې وکړي. فرانسوي مشرانو په دې وروستیو کې له روسیې سره د روابطو د بیا رغولو په اړه هیله څرګنده کړې ده. او منګولیا په داسې حال کې پرلماني انتخابات کوي چې په دغه هیواد کې د بیکاری کچه لوړه سوې او سیاسي ناهیلۍ زیاتې سوې دي. څارونکو تمه درلوده چې د دغه هیواد د 2 ګوندونو ترمنځ به ټینګه سیالي رامنځته سي. په انتخاباتو کې مخکښ ګوندونه د صدر اعظم چمیت سایخن بیلیګ واکمن ډیموکرات ګوند او مخالف د منګولیا خلق ګوند برخه اخلي. د پارلمان د 6 او 7 چوکیو لپاره شاوخوا 1500 کاندیدان په انتخاباتو کې برخه اخلي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي به هم دا خبرونه ولولې. ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ورسته له هغې چې د افغانستان مشرانو جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان تصویب کړ، جمهوري ریاست هیله مند دی چې دغه فرمان د دواړو جرګو د ګډې کمیټې تر بحث وروسته ولسي جرګه هم هغه ژر تصویب کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش وسله والو د سوق ادارې مرکزونه له منځه وړي دي. د افغانستان سرحدونو چارو وزارت چارواکي وایي چې له پاکستان سره د ډیورند کرښې په اوږدو کې د راپورته شوې لنجې په ډیپلوماتیک حل لارې ټینګار کوي.
افغانستان د حکومت ټینګار هم په دې دی چې د مسله د ډیپلوماتیک لار او خبرو اترو نه حل شي.
د پکتیکا اوسیدونکو په خرنه کې د تفریحي پارکونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
سیلانی ځای دی، چکر ځای دی، خدای شي شوق شي نسته دی خلکینی لا انتظار وکړه. یو دریزی خالص پیری خاورې دی ډبرې دی.
د هلمند مرکز لشکرګاه اوسیدونکو بیا خوشاله دي چې د لومړي ځل لپاره په ښار کې ترافیکي اشارې نصب شوې دي.
هر وخت پکښې جنگونه خلک د مدنیت څخه ډیر لیر دي، خو بیا هم په دې ځای کې د اشارو لګول خلکو ته پرمختګ او د ټولنې پرمختګ په اړه مشته یو ښه فکر راکوي.
په نړیوال موضوعاتو کې د استانبول په نړیوال هوایی ډګر د وروستۍ خونړۍ حملې له حاله مو خبرو. له دغې حملې وروسته چې له ډېر شو زیات کسان پکې ووژل شول، دغه هوایی ډګر بیرته نن په فعالیت پیل وکړ. او دغه راز په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د مشرانو د غونډې له حاله مو خبرو چې له دې اتحادیې د برېټانیا د وتلو په درشل کې جوړیږي. د جمهوری ریاست چارواکي هیله مندي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د ملي شورا په ګډې کمیټې کې تر بحث وروسته د ولسي جرګې لخوا هم ژر تر ژره تصویب شي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې د مشرانو جرګې لخوا دغه فرمان تاییدول د انتخاباتو د بهیر په چټکتیا کې یو مهم رول لوبولی شي. په عین حال کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې ښایي د دغې جرګې لخوا د ګډ کمیسیون د کار لپاره شنبه په ورځ امپلاوی وټاکل شي. نور حالې د اجمل تورمن په رپورت کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي کشیری د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تخنینی فرمان په ګډه کمیټه کې تر بحث وروسته د ولسی جرګې لخوا تصویب نشي، د انتخاباتو بهیر به ونه دریږي او حکومت به په جدي ډول تعقیب کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه دا ده چې ګډه کمیټه د یاد فرمان د اختلافي ټکو پر سر سره سلا شي. ښاغلی مرتضوي دغه شان وویل کچیر دغه فرمان د ملي شورا لخوا تایید شي، د انتخاباتو د بهیر له چټکتیا
سنا مجلس د انتخاباتو د بهیر د چټکتیا په برخه کې یو لوی ګام واخیست او دا له نوموړي مجلس څخه د افغانستان د خلکو او حکومت تمه وه. هیله دا ده چې په ګډه کمیټه کې هم دغه فرمان تایید شي او د تایید په صورت کې ډیره مرسته کوي چې د انتخاباتو بهیر ګړندی شي. خو که تایید نه شي هم د انتخاباتو بهیر به ونه درېږي. حکومت هڅه کوي چې له بېلابېلو بنسټونو سره دغه موضوع په جدي ډول وڅېړي.
د افغانستان مشرانو جرګې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر تخنیني فرمان د ځینو تعدیلاتو په راوستلو سره د رایو په اکثریت تایید کړ. د انتخاباتي شکایتونو خپلواکېدل د دریو کلونو لپاره د انتخاباتو د کمیسیون د رئیس د کار موده، د انتخاباتو له څارونکو څخه د دوو بهرنیو اتباعو لرې کول او د رایو ورکوونکو د لړلیک لرې کول هغه تعدیلات ول چې د مشرانو جرګې لخوا په دغه فرمان کې راخلل. تر دې دمخه د ولسمشر همدا فرمان د ولسي جرګې لخوا رد شوی و. د یاد جرګې غړو ویلي ول چې دغه فرمان په خپل وخت ولسي جرګې ته نه دی رسیدلی او ځینې برخې د افغانستان له اساسي قانون سره په ټکر کې دي. مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي اوس چې دغه فرمان د ملي شورا د یو مجلس لخوا رد او د بل لخوا تایید شوی، باید د بحث لپاره د دواړو مجلسونو له غړو څخه جوړ ګډ کمیسیون ته اړون شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي چې ښایي د راتلونکي شنبې په ورځ د ګډ کمیسیون لپاره د ولسي جرګې له لوري پلاوی معرفي او په خپل کار پیل وکړي.
ښایي
د شنبې په ورځ زموږ له لوري دغه پلاوی معرفي شي، ځکه چې تر اوسه پورې اړوند کمیسیون نه دی ځانګړی کړی. د شنبې په ورځ موږ ته معرفي کیږي او په تلار کې به د تایید وړ وګرځي چې په خپل کار پیل وکړي. په هر حال ګډ کمیسیون باید پرېکړه وکړي چې کومه نظریه د خپل مقابل لوري قناعت خپلولی شي، او زه هیله من یم چې دوی په یو ښه تفاهم سره نتیجې ته ورسیږي او مجلس یې تایید کړي.
په ورته وخت کې له انتخاباتو څخه د څار د موسسې یا ایوا مشر جاندرد پینغر وایي که دا فرمان بیا هم د ولسي جرګې له لوري رد شي، باید د ولسمشر لخوا بل نوی فرمان ورکړل شي. ښاغلی سپینغر وایي بله قانوني لار داره چې حکومت د ملي شورا لخوا د یاد فرمان د ردېدلو په تړاو د سترې محکمې او یا هم د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار د کمیسیون د حکم له مخې انتخابات ترسره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار په کور ټولو سوالۍ کې د داعش وسلوالو د سوق او اداري مرکزونه له منځه وړي او اوس هلته وضعیت عادي شوی دی. د دې وزارت چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو د پراخو او هر اړخیزو عملیاتو په نتیجه کې په دې ولسوالۍ کې په وروستیو عملیاتو کې د داعش نه وسلوال وژل شوي او یوولس نورې ټپیان دي. دغه راز د دی ولسوالی ترڅنګ د دهبالا سیمه هم د داعش له حضور ام پاکه شوه ده. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس ام په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت له مرستیال ویان محمد رادمنش سره مرکه کړې او په سر کې د دغو عملیاتو په اړه ترې پوښتلي چې داعش وروستیو جګړو ته په پام سره دغه ډله د افغانستان ختیځ زون ته څومره ګواښونکې ده. هغه په ځواب کې وویل
مونږ په ټول افغانستان کې په هغه ځایونو کې چې د ترهګرې فعالیت تصور کېږي، فعالیت یې د خارجي تروریستانو په لمسونه دلته په افغانستان کې متصور کېږي، موږ د هغوی په مقابل کې شپارس عملیات اوس پلان کړی ده او د دوی په مقابل کې د موږ عملیات ادامه لري.
راتمن او بخی چې ساس خبره قطع کوم، ولی داسې کیږي چې کله داعش جګړه کوي به ورسره تاسو عملیات پلانوي، یعنی پیشګیرانه عملیات ولی نه لري؟
داسې سیمونګ هغه وخت چې د دشمن نخانه پیدا کیږي د دوی په مقابل کې خپل اپراسیونونه سرته رسو، لکه په کوت او دیبالا او همدارنګه په چین په ساحو کې کله چې د داعش ګروپونه د خلکو په مقابل کې خپل خصمانه عملیات شروع کړل، په ډیر چمتووالی باندې د دوی په مقابل کې خپل عملیات سرته رسول.
داعش دا کوم نوی خطر نه ده، تاسو به تر په دې پوهیږئ، او بالخصوص په ننګرهار کې دغه ډلې پخوا هم فعالیتونه درلودل. لوی نیوکه او انتقاد په تاسو دا کیږي چې کله داعش راځي په یو سیمه کې فعالیت کوي، هلته بریدونه کوي، لاغې نه وروسته بیا تاسو عملیات.
درست ده، دا د افغانستان یو تهدید استه، ولی چې دا خلک د نورو ملکونو او د تروریزم په لمسونه دلته په افغانستان کې خپل خصمانه عملیات سرته رسوي او د خارجي ملکونو تمویل کیږي او راځي دلته تخریب کاری کوي.
راتمنش صاحب، یو بل نیوکه تاسو کیږي په افغان ځواکونو کیږي، کله چې داعش په کوټ کې ځپل کیږي هغه اوړي مثلا په کونړ ته ځي، د کونړ کې ځپل کیږي نورستان ته راځي، په دغه رابطه باندې ولې داسې مشخص
نه د دغه ځاین نه ورځي؟ دا خو تاسو خبرې اساسه چې ننګرهار او کونړ سرحدي ولایتونه ده، د هغه کانالونه سي د هغه خوا، یعنی د د دیورن لکرخ ها خوانه دا خلق را تولیجی رازی تخریبات کی او مون کلسی خبر کی گو دا دوی پر مقابل کی خپول فعالیت سر ترسو او دوی زپوی.
اصلی انتقاد هم داده چی کلا تاسو خبری گی بیا عمل کوئی، یعنی مخ کلی دی چی دوی راشی زی پرزای شی فرض که پسر کانو و لسوالی کی دو دوی تقریبا پسلگون و کورنی چمو دا مخ کی ریپورتون او چی دوی را غلی و پا کنر نورستان نور و سیمو که کلا چی دوی زی پرزای کی گی بریدونه کوی لاغی نوروس به افغان زوکونه تهاجمی بریدونه کوی، ولی مخ کی مخنه نیول کی
کنو دا سدا خلق بیل سلانه رازی دلتا او دوی دا د خپل هغه خلق سے دلتا زال جوړ کړي او بدیر مخفی باندې دوی ته سلا ورکړي.
آیا تاسو داسې معلومات لري چې په خپل داخل کې هم له داعش سره ځینې کړي شته چې همکاري کوي او دوی ته زمينه مساعدېږي چې راشي او خپل عملیاتو کې او کڅنګه؟
تاسو پوهیږئ چې رابلدان د دوی په څنګ کې استه، یقینا
دا خلک څوک دي دا رابلدان یا چې لار ورکړي؟
خو متاسفانه د سرحدي خلکو په منځ کې دا خلک استه چې دوی سره همکاري کوي.
افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنشو چې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر ضد د حکومت د پراخو عملیاتو خبره کوله، هغه وایي چې په دغو عملیاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د داعش د ساقو او اداري مرکزونه له منځه وړل شوي او هغوی سخت ځپل شوي دي. بیا هم په سیمه کې تم کیږو، د افغانستان د سرحدونو چارو وزارت چارواکي وایي هیله مند چې د ډیورن کرښې پر سر د افغانستان او پاکستان ترمنځ راولاړې شوې ستونزې د خبرو له لارې هوارې شي. د دې وزارت مسلکي مرستیال عبدالغفور لیوال وایي که چیرې دغه مسله د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو له لارې هواره نه شوه، نو بیا هغه وخت د نړیوال حاکمیت موضوع را منځته کیږي. ښاغلی لیوال دغه څرګندونې د امریکا له آشنا د امریکا غږ له آشنا رادیو سره د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اڅکزي د هغو څرګندونو په ارتباط کړي چې ویلي دي که افغانستان او پاکستان په خپلو کې په خبرو نه جوړیږي دغه موضوع د چین او امریکا ته پرېږدي. اجمل تورمان له خاغلی لیوال سره مرکه کړي او په سر کې د خاغلی اڅک زید دغه طرح په اړه ترې پوښتل دي. خاغلی لیوال په جواب کې وویل،
اول خو زه داسې فکر کوم چې د افغانستان د حکومت ټینګار هم په دې دی چې دا مسله د ډیپلوماتیک لار او خبرو اترو نه حل شي، او زه داسې فکر کوم چې د مشر محمود خان اڅکزي خبره هم همدې ته اشاره ده، څرنګه چې د افغانستان حکومت په دې ټوله قضیه په بهیر کې وویل چې موږ د دې پلویان یو چې دا خبره د ډیپلوماسۍ له لارې حل شي. چین او امریکا ته د دې د سپارلو طرحه هغه وخت عملي ده چې دوه هیوادونه خپل منځو کې یو مرزي ستونزه حل نشي کړای. دا په ټوله دنیا کې معمول ده، هر کله چې د دوه هیوادونو ترمنځ کومه سرحدي ستونزه پیښیږي که دوی دواړه یې سره نشي حل کولی، بیا یو نړیوال حاکمیت ته ځي. دا خبره په دغسې قضایاو کې نړیوال حاکمیت یا منځګړیتوب معمول کار دی، هغه هم د دواړو هیوادونو په توافق باندې ټاکل کیږي چې دغه حاکمیت څوک وي، څه ډول وي او په کومو دلایلو. دا چې ښاغلي اڅکزي د امریکا او چین وړاندیز کړی دی، البته دلایل به له ده سره وي، مګر زه حدس وهم چې د دې لپاره چې چین د پاکستان لپاره د اعتماد وړ هیواد دی او امریکا د نړیوال زبرځواک په توګه په تیره بیا کله چې ګورو هغه دغه هیواد په دې سیمه کې حضور لري، حتی پوځي حضور لري. دریم دلیل دا ده چې پخوا د افغانستان، پاکستان او ناټو چې په راس کې د امریکا متحده ایالاتو د ډیورند د کرښې د امنیت د ساتلو په اړه یو درې اړخیز توافق وجود درلود، امریکا په دې قضیه کې دخیله وه. اوس د امریکا متحده ایالات له افغانستان سره امنیتی تړون لري. د دې ټولو پر بنسټ زه فکر کوم چې البته د یو شمېر نورو دلایلو په اضافه چې هغه بله ښاغلي اڅکزي سره وي، دغه ملي مشر دا وړاندیز کړی دی. د
اوسني وضعیت ته په کتو جناب لیوال صاحب، څونه ډاډمن یې چې دغه موضوع د افغانستان پاکستان ترمنځ د خبرو لارې حل شي؟ آیا د خبرو وخت تیر شوی دی چې داسې وړاندیزونه رامطرح کیږي چې مثلا دغه دوه هیوادونه که دا کار وکړي ستونزې حل به راووځي؟
اول خو زه داسې فکر کوم چې دغه ستونزه په ډېر ډراماتیک شکل رامنځته شوه د دې لپاره چې یو شمېر نور سیاسي مسایلو د هغو نه پام او بین المللي توجه واوړي. اصلی مسئله د تروریزم په صدور کې و، ټول نړۍ او د افغانستان حکومت د سیمې هیوادونو په پاکستان باندې فشار ډیر کړی و چې سیمې ته تروریزم صادر نه کړي، او په دې برخه کې د عملی اجراءات غوښتنه ترې کوله او د فشار زیات و. زه داسې حدس وهم چې دغه د ډیورنډ کرښې پر سر لمسوونکي او تحرکات او اقدامات د همدې دپاره رامنځته شول چې بین المللی توجه بل خواته واوړي. زه باور لرم چې که نور سیاسي ملحوظات او بهانې نه وي، دا قضیه په اسانۍ سره حل کېدای شي.
د افغانستان د سرحدونو چارو وزارت مسلکي مرستیال عبدالغفور لیوالو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې پر سر د راپورته شوې لانجې په اړه نظر څرګندو، دی وایي چې د افغانستان حکومت غواړي چې دغه لانجه په لومړي سر کې له ډیپلوماتیکو لارو هواره کړي. د افغانستان د ډیپلوماتیکو لارو یوه مرجع هم په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت دی چې سفیر حضرت عمر زاخیلوال په وروستیو کې د دغې ستونزې د حلولو لپاره هلې ځلې زیاتې کړې دي. ښاغلی زاخیلوال پرون دغه راز د په خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف د ګوند له مشر عمران خان سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې کډوال باید د دواړو هیوادونو د اړیکو ښکار نشي، هغه په اړیکو کې د وروستي تاوتریخوالي ښکار نشي او باید په ډله ییزه توګه دغه کډوال مجازات نشي. عمر زاخیلوال دغه راز د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په شمول له یو شمېر نورو مشرانو سره هم پرون د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1350 په صافه وازی او ریدل شهید له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په همدې چپو مهروي. د پکتیکا ځوانان وایي حکومت غوښتنو ته پاملرنه نه کوي او په ټوله پکتیکا کې داسې تفریحي پارک او میله ځای نه لري چې دوی هلته د ساتیري لپاره ورشي. دوی وایي چې حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. د اوتپان پرې رپورټ لري.
د پکتیکا اوسیدونکو وایي په ولایت کې ډیر داسې ځایونه شته چې په کم امکاناتو سره کېدلای شي د ځوانانو په تفریحي پارکونو او میله ځایونو بدل شي. د دوی شکایت دا دی چې په پرله پسې ډول یې له ولایتي ادارې د تفریحي پارکونو او میله ځایونو د جوړېدو غوښتنې کړې دي خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. د پکتیکا په سردې بند کې د لامبو وهلو او ساتیري په موخه راټول ځوانان او ماشومان دا هیله لري چې که په دغه ځای کې ورته حکومت منظم پلان پلی کړي او تفریحي پارکونه او میله ځایونه جوړ کړي تر ډیره به ستونزې هوارې شي. دا تفریح په موخه راغلي 2 تنه ځوانان.
زه د پکتیکا د ولایت د یوسف خیلو ولسوالۍ د زمرکوټ د کلي اوسېدونکی یم. زما نوم حاجي جعفر ده. سردې ته راغلی ورور په چکر باندې. نن د هفتې ورځ ده. دنیا راغلی وه. پرون هم ولاړو دلته. خلک نن هم ولاړو. خو بس د خلکو دا خواهش ده شاوخوا لږ دای زه لږ پارک شی ورسره جوړ شي. سیلانی جای دی چکر جای ده. خو داسې دي شوق شی نسته دی. خلک کینی لا انتظار وکړي. لا یوه دریځي خالص پیرې خاورې دي او ډبرې دي. د دنیا خلک راځي چکر راوږي دلته په دروازه کې جمعې په ورځ باندې. خدای دې کې که نستا داسې پارکینګ دي. انجلس جای شی نسته یار. د حکومت هم خواهش ده دا جای لږ جوړ کړي. لږ کوشش دې پیو کې. ډېر ښه جای ده. ډېر د سیل ډېرې دي. موږ ډېر نه ورځو دلته. بس بس دازی کړم بې اوبه خوږې اوبه دي. ښې اوبه دي. اوبه ډېرې دي پکې. ډېرې اوبه پکې ولاړ.
زه شفیق سلیمان خیل د پکتیکا ولایت د خیلو ولسوالۍ نه دلته راغلی یو بنی سردې ته. دا 15 کیلومتره به وي. بس دلته خو موږ راغلي دا ساتیري دپاره د ښې اوبه دي. ښه اوبونه دي. ښه سړې اوبه دي. بس دلته دا د لامبلو دپاره راغلي. پوښتنه مې دا د دولت مونځ باید دلته. دولت باید ساوزونه جوړ کړي. سم جو لمبیا دا ځایونه جوړ کړي. سم سیل ځایونه دلته پارکونه سره جوړ کړي. دلته باید د درو دپاره صحیح ځایونه جوړ. دلته ډېر کسان هلته داسې کېږي چې نابلده کسان یې اوبه کې ډوبېږي. دلته باید داسې سم مشخص ځایونه ورته معلوم کړي ورته جوړ کړي.
دوی دا هم وایي سردې بند کې تر اوسه پورې هېڅ داسې اسانتیا نشته چې هوټل یا تفریحي پارکونه ولري. شاوخوا یې خړې غونډۍ او ناهوارې شوې دښتې او ریګونه دي. خو بیا هم خلک ورته له ډېرو لرو ځایونو راځي. که چیرې لږ اسانتیاوې هم برابرې شي د دې سیمې سیلانیان به لا ډېر شي. همدلته سردې بند ته راغلي ډېر ماشومان هم دا هیله لري چې د دوی د تفریح لپاره د حکومت ځایونه جوړ کړي. دوی وایي اوبو ته د ډوبېدو له ویرې نه شي ورګډېدلی او هیله څرګندوي چې که په سردې بند کې ورته د لامبو وهلو په موخه واړه اوزونه جوړ شي ستونزه به ونه لري.
نوم دې څه ده؟
سمیولا.
کوم ځای؟
تتهوالو.
دلته څنګه راغله؟
دلته ساتيري له خوا راغله. موږ حکومت نه دا غواړو چې سم ځای ورته جوړ کړو.
چې دا دې اوبه دې ډوبوي نه؟
ډوبوي نه.
ډېر نه لري نه ځي.
ډېر نور ماشومان هم لوڅ لغړ د اوبو په غاړه ریګونو کې پراته وو. همدا غوښتنه یې کوله چې حکومت دې ورته پام وکړي او د دوی لپاره دې د تفریح او میلې ځایونه په سردې بند او نورو وړ ځایونو کې جوړ کړي. د خلکو دغه غوښتنې او شکایتونه مو د پکتیکا نوی والی محمد الیاس وحدت مخ ته کېښودې. وی ویل دوی له نوي فکر سره تللي او هیله یې همدغه ده چې د پکتیکا ځوانانو د سالمې بوختیا لپاره په بېلابېلو برخو کې اقدام وکړي. دوی وایي د ځوانانو دغه ستونزې یې درک کړي دي او د حل په موخه یې هڅه دا ده چې سردې بند او ځینو نورو برخو کې د تفریحي پارکونو او میله ځایونو جوړېدو لپاره اقدامات وکړي.
کوم خپله په دولتي چوکاټ کې وتوانېدو ښه ده. که ونتوانېدو د خصوصي سکتور سره خبره وکړو چې هلته یو څو کشتۍ راوړي چې په اوبو کې ګرځي او راګرځي څو ټرونه جوړ کړي چې هلته خلک خوراکونه پرې وکړي او هلته ځینې اسانتیاوې برابرې کړي. که د ټلیفون اسانتیا نه وي یا ځینې نورې اسانتیاوې نه وي نو موږ په دې باندې کار کوو. کوشش کوو چې دلته په باندې سردا کې او د پکتیکا ولایت په هغو سیمو کې چې هلته اوبه دي هلته ځنګلونه دي هلته ښکلې سیمې دي لږ تر لږه ځوانانو ته داسې اسانتیاوې برابرې کړو چې دوی مخصوص ورځو کې لکه زموږ تاریخي ورځې اخترونه د ازادۍ ورځې هلته په خوښۍ سره ولمانځلی شي.
نوموړی زیاتوي چې د تفریحي پارکونو او میله ځایونو جوړولو سره به د پکتیکا ځوانانو ته د قوي اجتماعي اړیکو لا نورې زمینې برابرې شي او په خبره یې هڅه به یې همدا وي چې د مرکز په ګډون په بیلابیلو ولسوالیو کې د حکومتي بودیجې او شخصي سرمایه ګزارانو له لارې په دې برخه کې کار وکړي.
و امریدل چې د پکتیکا اوسیدونکي په خرنه او نورو سیمو کې د تفریحي پارکونو د جوړېدو غوښتونکي دي. په همدې سره د خپرونې د دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو اونیس پروګرام اساسي او بشري حقونه درته خپرو. پر دې سربیره دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې د استانبول په نړیوال هوایي ډګر د وروستۍ خونړۍ حملې وروسته وضعیت او په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د سرمشریزې په اړه هم بیلابیل راپورونه لرو. دا هم اوري چې د هلمند مرکز لشکرګاه اوسیدونکي ډېر خوشحاله دي چې د لومړي ځل لپاره په ښار کې ترافیکي اشاره نصب شوي دي. خو اوس ملالی بشیر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ترکیه پر نړیوال هوایی ډګر بریدونه د نړیوال ګواښ په توګه یاد کړی او د تروریزم او افراطیت پر وړاندې پر ګډې مبارزې ټینګار کړی دی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د مشرانو جرګې له لوري د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان تایید د انتخاباتي اصلاحاتو د پیل لپاره ګټور ګام دی. د افغانستان د بهرنی چار وزارت وایي تر هغه چې په افغانستان کې سراسري امنیت نوی ټینګ شوی له پاکستان سره به د ډیورنټ د کرښې په اړه خبري ونسي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په ننګرهار کې د امنیت وضعیت د ارزونې په هدف دغه ولایت ته تللی دی. د اروپایي اتحادیه مشران د لومړي ځل لپاره د 8 غړو هیوادونو په توګه غونډه کوي. د استانبول په اتاتورک هوایي ډګر کې یو ورځ وروسته له خونړۍ بریدونو پروازونه بیرته پایل شول. په کوټه کې د پولیسو چارواکي وایي په دوه جلا پیښو کې څلور د پولیسو افسران وژل شوي دي. ټاکل شوی ده د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن په فرانسه کې له خپل فرانسوي سیال سره وویني. او منګولیا په داسې حال کې پارلماني انتخابات کوي چې په دغه هیواد کې د بیکاری کچه لوړه شوې او سیاسي ناهیلۍ رامنځته شوې دي.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د سوداګرۍ او صنایع خونو مسؤلین وایي چمتو دي چې د دې خونی د رهبری پلاوی د ټاکلو لپاره انتخابات ترسره کړي. د دې خونی ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ویل چې په دې اړه د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم خبرې شوې او نوموړي هم ټینګار وکړ چې د دغو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره باید د انتخاباتو په کمیسیون کې اصلاحات راشي.
دا موضوعات غیب الاجرایه تایید کړه. اول چې د غشتا کښته محترم نسی کولای او دا باوري نه ده چې تاسو د دې پورته انتخابات وکړي، او دا ویل چې تاسو هم خپلو منځونو کې مشوره وکړي، یو لاره ورته پیدا کوو چې دا انتخابات ترسره.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې یو شمېر افغان سوداګرو او پانګوالو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مشرتابه وغوښتل چې ژر تر ژره دې له خپلو اوسنیو پوستونو استعفا وکړي. د کونړ ولایت د قانون ریاست مسؤلین وایي کوشش کوي چې د بیروجو د کان قراردادونه په رسمي ډول یو شمېر شرکتونو ته ورکړي. د دغه ریاست مسؤل اشق الله ازادي اړیتو ویل چې اوسمهال دغه قانونه په ناقانونه ډول کیندل کیږي او پاکستان ته قاچاخېږي. د شغل اشق الله په خبره اوسمهال دغه ولایت د کان ریاست د ډیرو هغو کسانو مخه نیولې ده چې په ناقانونه توګه د بیروجو کان راباسي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډالر بدلېږي. یو امریکایي ډالر اتش پته افغاني یو 15 پوله، یو ایرو 15 افغاني یو 40 پوله، یو پاوند یو 90 افغاني یو 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني یو 15 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغاني یو 50 پوله، زر ایراني تومان 19 افغاني یو 50 پوله، او زر پاکستاني کلدار 1515 افغاني. د خبرونو پای
خبرنه مولا ازادي رادیو اوریدل. ازادي رادیو په ټوله افغانستان کې په 1299 چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې هم صفه وازی اوریدل شي. وړاندې ریاست او بشري حقوقونو نس پروګرام در تخبرو. خو په دونړيوال موضوعاتو کې په مهمو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په استانبول کې تیر ورځ ناوخته خونړی برید وشو، او بروکسل هم نن د بریتانیا له صدر اعظم د پرته د وشتو غړو هیوادونو د سرمشریزي کوربه ده. لومړی زو د استانبول د خونړی هوایی برید موضوع ته په استانبول ښار کې د اتاتورک نړیوال هوایی ډګر نن بیا په فعالیت پیل وکړ. د ترکیې صدر اعظم بن علي ال درم نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې هوایی ترافیک له سره په منظم ډول کار کوي. د ترکیې نړیوال هوایی شرکت ترکش ایرلاینز پروازونه پیل کړل او له مسافرو یې غوښتنه کړې چې د خپل سفر په اړه د معلوماتو پر اساس پر مخ ولاړ شي. د استانبول په نړیوال هوایي ډګر کې تېره شپه دریو حمله کوونکو ځانونهوالو زول او لږ تر لږه شپږ دېرش کسان یې ووژل. په دې حملو کې یو سل څلوېښت تنه نور ټپیان شوي دي. د پیښې په اړه د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو او نړیوالو سازمانونو مشرانو عکس العملونه څرګند کړي چې جزئیات به د فرشته جلانزی په رپورټ کې واورئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د استانبول په نړیوال هوایی ډګر کې بیګنۍ انتحاري حملې وغندلې او څرګنده یې کړه چې ترهګري د ټولې سیمې او د نړۍ امنیت ته یو جدي ګواښ دی. ښاغلی غنی په یوه خبر پاڼه کې چې نن د ارګ له مطبوعاتي دفتره خپره سوې د تروریزم پر ضد د نړیوالو پر ګډې مبارزې ټینګار کړی دی. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم نن پاتا ترک نړیوال هوایی ډګر کې د بیګنیو حملو په ځای کې خبریالانو ته وویل چې شپږ دېرش تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. بن علي یلدرم وایي زموږ د امنیتي ځواکونو په څېړنو کې معلومه شوې چې دا حملې د داعش وسلوالو کړې دي. سره له دې چې ابتدایي څېړنې په دې پیښه کې د داعش لاسته اشاره کوي، خو تحقیقات ادامه لري. هوایي ډګر پرانیستل سوی او نورمال پروازونه کېږي. د ناټو عمومي منشي یون سولتنبرګ په استانبول کې حملې وحشیانه بللي او غندلې دي. سولتنبرګ نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تروریزم هیڅ ډول توجیه نه لري او د ناټو ټول غړي له ترکیې سره په دې غم کې شریک دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم پر اتاتورک نړیوال هوایی ډګر تروریستي حملې غندلې او ژغې کړی چې حمله کوونکي باید وپیژندل او عدالت ته ودرول شي. د دې سازمان مرستیال ویندوی فرهان حق ویلي چې ملګري ملتونه له ترکیې سره ولاړ دي او باور لري چې د تروریزم په وړاندې مبارزه نړیوالو همکاریو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې مشري په استانبول کې پر حمله خواشني څرګنده کړې او ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د ډېرې نږدې همکاري له لارې د افراطي ډلو پر ضد ودرېږي. د سپینې ماڼۍ ویندوی جاش ارنس په اتاتورک نړیوال هوایي ډګر کې د بیګنیو حملو د غندنې تر څنګ وویل د حملې په بلجیم کې د بروکسل پر نړیوال هوایي ډګر د تروریستي بریدونو په څیر پر هغو ستونزو رڼا اچوي چې نړیواله ټولنه یې سره تړلې ده. د امریکا حکومت د ناټو تړون د غړي په توګه له ترکیه د کلک ملاتړ پر دوام ټینګار کړی دی. دریو وسلوالو کسانو پرون د اتاتورک د نړیوال هوایی ډګر په عمومي دروازه او نږدې د موټرو په پارک کې پر خلکو ډزې وکړې. د ترکیه پولیس وایي چې درې واړه وسلوال په متقابلو ډزو کې وژل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وروسته له دې چې د برېټانیا ټول پښتني له اروپایي اتحادیې څخه د دې هېواد د وتلو په ملاتړ رایه ورکړه، د جرمني صدر اعظم وویل د دغه تصمیم د بدلولو لپاره کومه لاره نه ویني، خو هغې د اتحادیې نورو مشرانو دا هم وویل چې له دغه اتحادیې څخه د وتلو د پروسې لپاره برېټانیا ته باید یو څه وخت ورکړل شي. انګلا مرکل دا خبره په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د مشرانو د غونډې له پرونیو خبرو وروسته وکړه چې نن هم دوام کوي. سلطان محمد سرور د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په استناد نور جزئیات وړاندې کوي.
د جرمني صدر اعظم په بروسلز کې د اروپایي اتحادیې د مشرانو له پرونی غونډې وروسته چې صدر اعظم کامیرون پکې خپل خوښنی څرګنده او اتحادیې سره یې خدای پاماني وکړه وویل په داسې حال کې چې د برتانیې په وتلو ټول خوښنی دي، خدا د بې ځایه خیالي هیلو شیبه نه ده. بلخوا د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامیرون ټینګار وکړ چې د ټول پښتنې د نتایجو سره سره دغه هیواد به هم اروپایي اتحادیې څخه مخ نه اړوي او د یو ګاونډي په څیر به خپلې پیاوړې اړیکې ورسره وساتي. سره له دې چې زرګونو کسانو پرون اروپایي اتحادیې څخه د وتلو خلاف په لندن کې مظاهره وکړه، خو ډیوډ کامیرون وویل چې د ټول پښتنې نتیجه بدلېدلی نسی. د حکومت مخالف کارګر ګوند د دوهمې ټول پښتنې لپاره هلې ځلې کوي. ډیوډ کامیرون وویل چې په اروپایي اتحادیه کې د پاتې کېدلو لپاره یې خپله ټوله وسه وکړه، خو زیارونه یې بریالي نه شول. هغه وویل چې په بروسلز کې د اروپایي اتحادیې دوه ورځنۍ غونډه چې نن هم دوام کوي د اتحادیې د مشرانو وروستۍ غونډه به وي چې دی پکې برخه اخلي. ډیوډ کامیرون له پرونی جلسې وروسته خبریالانو ته وویل په غونډې کې د خبرو لهجه خوشینونکې وه. خو طبعاً د غونډې لهجه د خپګان او خواشینی لهجه وه. په اروپایي اتحادیه کې د مونږ شریکان واقعا په دې خواشینی دي چې مونږ دغه اتحادیه پرېږدو او د شپې د ډوډۍ په مهال د خبرو لهجه هم داسې وه. بلخوا د جرمني صدراعظم انګلا مرکل او د اروپایي اتحادیه نورو مشرانو وویل د دې لپاره چې د برطانیې اوسنی حکومت تر ټول پښتنې مخکې د اروپایي اتحادیې د پریښودو د مخنیوي لپاره هلې ځلې وکړي او له اتحادیې څخه د وتلو لپاره کوم پلان نه لري، دوی برطانیې ته یو څه وخت ورکوي چې نوي مشران یې د وتلو پلان برابر کړي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک وویل اروپایي اتحادیه تیاری لري چې د هغه په وینا د طلاق پروسه همدا اوس پیل کړي، خو دا یې هم وویل چې په دې هم پوهیږي چې د دې لپاره چې په برطانیه کې ګرد او غبار په ځمکه کینی او بیا بلګام واخیستل شي وخت ته اړتیا ده.
خبریاست انستاګرام وایي د جولای له میاشتې څخه به په خپله شبکه کې د ژباړې وړتیا زیاته کړي. انستاګرام به په اتومات ډول د عکسونو شرحي او د کاروونکو پیژنګلوي ژباړي. انستاګرام چې د کاروونکو عکسونه شریکوي وایي چې دا نوې اسانتیا به په اتومات ډول په هغه ژبه چې کاروونکي غوره کوي د عکسونو توضیح او پرې تبصیرې ژباړي. کاروونکي باید ژبه په خپل اپ کې تنظیم کړي. د دې اسانتیا زیاتېدا به انستاګرام د ټویټر او فیسبوک په شان د مخکښو ټولنیزو شبکو په کتار کې ودروي. فیسبوک او انستاګرام دواړه اتومات ترجمه لري. انستاګرام وایي چې د ژباړې اسانتیا به په جولای کې زیاته شي، خو ممکن د اوس لپاره ځینې پخواني پوسټونه او ځینې ژبې ونه ژباړي.
ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې تودوخې یو شمیر سیمو اوسیدونکو ته ډېرې ستونزې راولاړې کړي. په تېره بیا د افغانستان ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ته چې اکثرا هم له بشپړې برېښنا څخه نه دي برخمن. تېره ورځ د ننګرهار چارواکو وویل چې په جلال آباد ښار کې د برېښنا پارچاوۍ له شپږ ساعتو څخه درې ساعتو ته راکمه کړې ده. دغه راز د وروستۍ تودوخې له امله په څنګلوري کونړ ولایت کې هم یو لړ اقدامات شوي. په کونړ کې په سل زرو بې وسو کورنیو پشخانې ویشل کیږي چې ورسره به زیات کسان د ملاریا او لشمانیا له ناروغیو ویل کیږي وژغورل شي. جزئیات د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال روح الله انوري په راپور کې اوري.
د کونړ مرستیال والی قاضی محمد نبی احمدی ازادي راډیو ته ویل د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او د هیلت نت مؤسسې لخوا په کونړ کې د ملاریا او لشمانیا ناروغیو د مخنیوي د پاره په غریب او بې وسو کورنیو په شخانی ویشل کیږي.
هیلت نت د مؤسسې لخوا نه چې دوی غواړي د کونړ په ولایت په دیار لسولو سالیو کې دغه مرسته شوی په شخانی چې خصوصا د هغه بې وسو کورنیو سره چې هغه توان د غستلو نه لري دوی توضیح کی. دوی نن ورځ اول ورځ د کونړ په ولایت مرکز کې دا د نمنوي شکل باندې 500 کورنۍ ته توضیح درلودله او دوی به ان شاء الله دغه توضیح د کونړ نور ورسوالۍ ته غځوي.
مرستیل والی وایي دغه پشخانی په وړیا ډول خلکو ته ورکول کیږي او غوښتنه ده چې باید د پشخانو شمیر زیات کړي شي څو پاتو کسانو ته هم ورسول شي.
زمونږ ترنه غوښتنه ده چې دوی یو لک پشخانی فعلاً د فارغ د دوی د وینا مخې نه دلته کونړ ته راوړي دي، مګر دغه بسنه نه کوي. زمونږ هیله ترنه ده چې دغه پشخانی نور هم زیات کړي ترڅو د کونړ ټولو هغه بې وزلو کورنۍ چې همیشه د فارغ د مرزونو سره لاس په ګریوان دي هغوی ته توضیح شي.
عصمت الله شي د ولایت مقام کې اجیر د پشخانه ترلاسه کړي وایي له یوې خوا ګرمي ده ماشي زیاتي او له بل لوري برېښنا هم نشته چې له امله یې په اکثرو کورونو کې ماشومان او غټان د ملاریا په ناروغۍ اخته دي او په دې وخت کې د پشخانو ویشل ډیر اړین دي.
دا پشخانه په دې خاطر واغستل چې دومره ماشي دي چې طاقت زمونږ نه کیږي. برق هم باندې شکل درک د برق نشته چې درې مسله درمه ورځ راشي هم چې جوړی راشي چې نه دې بشخانه د من ډیر ضرورت لرو د خلای و دانه در ماشومان او خلک مریضان شول وسم پراته دې خاطر شبخانه ډګی پراته دي نو موږ غواړو چې دا شانت شین او خدای پاک نورم لاس تراول او ټول خلک برخوردار شي نو دا ډیر ښه کار
دا امیر وختیا ډاکټران وای د وړی او منی په موسمونو کې د ګرمۍ زیاتوالی سره د ملاریا او لشمانیه ماشي هم زیاتیږي چې په وجه هر کال په زرګونو کسان په یادو ناروغي او اخته کیږي که چیرته په خپل وخت د ماشو ضد درمل وشیندل شي یا هم په خلکو په شخانی وویشل شي نو له یادو ناروغیو به ټولنه وژغورل شي
چی خواهد شد بچه؟
یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلیت آمده ایم کل تنظیمای زور است کفیز به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جده دارن
به وزگوری در گوانده هواد پاکستان و گوری چه مدام مفتنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیده پاره چی افغانستان که مداخله تونی شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو اوري
سبا دې پروګرام وارده وړاندې د غرض ازادي رادیو د اساسي او بشري حقوقو اونیس پروګرام در تخبر او خصوص هلمند تزو د هلمند په مرکز لخکرګاه کې د لومړي ځل لپاره ترافیکي اشاره لګول شوې د ترافیکو مسولین وایي چې زورواکي نه مراعاتوي او ګڼ شمېر ترافیک یې په دنده ګمارلی دي چې خلک د ترافیکي دغو نویو اشارو مراعات ته متوجه کړي د ترافیکو مسؤلین دا غوښتنه له زورواکو او عادي ډرایورو په داسې حال کې کوي چې دوی هیڅ کله هم په دې ښار کې مخکې دا اشارې نه وي لیدلې او هیڅکله نه وي دغه اشارې نه دي مراعت کړي البته چې اشارې نه وي او غواړي چې دوی دغه عادت په یوه ورځ یا څو ورځو کې بدل کړي خو د لښکرګاه اوسیدونکي بیا ورته خوشحاله دي چې دا د یو پرمختګ نښه ده دا ځل د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال پر همدې موضوع الیاس دایی تمرکز کړی دی
د جنگ په لومړیو کرښو کې پروت ښار منظمیږي د لښکرګاه په تاریخ کې لومړی ځل د ترافیکي نظم لپاره ترافیکي اشاره ولګول شوې د لښکرګاه د ښاروالۍ په مالي مرسته د ترافیکي اشارو دغه اقدام د ښار اوسیدونکو خوشحاله کړي دي دوی وایي که چلوونکي مراد کړي په ښار کې به د ترافیکي پیښو کچه راکمه شي او لښکرګاه به د هیواد د نورو پرمختللو ولایتونو او ښارونو په څیر منظم شي
د دې لپاره چې د سیوی دي چې ټکرونه دي او د خلکو مشکلات او ستونزې خلکو سم دا غوښتنه ده چې باید دغه اشاره ته ودرېږي او دغه اشاره مراد کړي
یا جی امین دي الا بس دا نه پوه نه پوه بس یلا بس مشکل درې ځار کې لاس عباره ترافیک چې راګری هغه لا دوس اسکر چې راګر کوي دا دی وي بار یو ګړې ښه نه وي
کته هم د دې اشارو لږ ورځې کېږي او اکثره هغه چلوونکي چې د ولسوالیو څخه لښکرګاه ته راځي ډېر کم متوجه کېږي خو په ښار کې د لارښوونې بورډونو یا تختو او دغه ترافیکي اشارو خلک یو موډرن یا پرمختللي لښکرګاه ته هیله من کړي دي د لښکرګاه ښار اوسیدونکی 25 کلن مدثر دعوت وایي د ړندو په ښار کې یوه سترګه هم غنیمت دی دا ازادي راډیو ته وویل د بیا رغونې په برخه کې په میلیونونو لګول سوي ډالر یوه اړخ او دا ترافیکي اشارې بل اړخ دوی ته د ښار او وګړي ژوند د نظم زیری ورکوي
په داسې ولایت کې چې هغه د مرکز څخه هم لیر دی او هر وخت پکښې جنګونه وي خلک یې د مدنیت څخه هم ډېر لیر دی خو بیا هم په دې ځای کې د دې اشارو لګول خلکو ته پرمختګ او د دې ټولنې پرمختګ او د دې هېواد او د وطن د راتلونکي په اړه موږ ته یو ښه فکر راکوي
د 998 کیلومتره مربع مساحت لرونکي ښار لښکرګاه ټول 1,02,000 اوسیدونکي به د دې اشارو تر لګول کېدو وروسته د سری اشارې پر مهال درېږي او په دې ډول سره به هغه کسان ته د سړک څخه د تېرېدو اجازه ورکوي چې پیاده یا پر پښو تګ کوي د هلمند د ترافیکو د مدیریت د معلوماتو له مخې د 1,02,000 اوسیدونکو په دې ښار کې 50,000 موټرونه ګرځي چې له دې جملې یوازې 10,000 چلوونکي د موټر چلونې جواز یا لایسنس لري د هلمند ترافیک مدیر مرزا خان روحانی هغه چلوونکو ته چې د دې اشارو مراعت نه کوي خبرداری ورکړ. هغه وویل کچیر سرغړوونکي د ترافیکو په سترګه سي وبنول سي او زندان ته د تللو تر څنګ به نقدي جریمه سي.
او زه راکړم دغه هیله ده ارزو مو د دې چې اشاره مراد کړي او د نور ملکي خلک ورته ډېرې اشارې دي هم باید ودرېږي. او موږ ترافیکان ورته درولي دي د سهار څخه بیا د شپې تر لسو بجو پورې ترافیک ورته ولاړ دي که هر چا مراد نه کوي هغه اشارې لایمې مراد نه کړه موږ ترافیک ګیرې راولي مدیریت ترافیک دی موږ بیا جرمانه هم ورکوو او موټر هم جنه درولاسو راځي.
مرزا خان روحانی وای سره لدی چې د هلمند په محلي رسنیو کې د ترافیکي اصول او په خاص ډول د تازه لګول شوو اشارو په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه لري خو داسې ښکاري چې د موټر چلونې پر مهال د ترافیکي اشارو د مراد کلتور به لږ ډیر وخت ونیسي. په لشکرګاه کې د شهید حکمت الله اکمل پر څلور لارې ولاړ یو پولیس چې تمام ورځ د چلوونکو سره د ترافیکي اشارو د مراد له وجې په ناندریو بوخت دی وای د چلوونکو د پوهاوي په خاطر یې ژبې ویښتیان وکړل خو ځینې زور ځواکي او حکومتي کسان د دوی ستړیا ته نه ګوري او د سری اشارې پر مهال د څلور لارې څخه تیریږي.
بوش دوری تیر کی دوری تیر کی وایځه قانون نه مراتون دا باید په ټول قانون مراتي حکومتي سره که شخصي سره کرایاتي که هر یوی سره ایز دور تناسه ما د فرض راځم په خلک دې تر سره غرمې پر تناسه خلینو رښتای په تاګادم غادم نه دغه کیږي.
دی وای د رینجر او حکومتي موټرونو د چلوونکو سره غالمغال او لاس اچول په وسنه دي. د ترافیکو له مدیریت څخه غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې لږ لوړ جریمه وټاکي او خلک مجبور کړي چې د جریمې د ورکړې په صورت کې په لږ وخت کې د ترافیکي اشارو ټول حالتونه مراد کړي. د سلطان محمود علاءالدین جانسوز او نوشیروانی عادل تر امپراتوری او تاړاکونو وروسته راپاته د هلمند د سیند تر څنګ د ښار لشکرګاه کې په تیرو لسو کلونو کې خورا آبادۍ سوې دي. په سلګونو کیلومتره پاخه سړکونه لري شخصي او دولتي دنګي ودانۍ جوړې شوې دي خو د ویشتمې نږدې نیمې پیړۍ په ډیرو کمو ورځو کې خوشحاله او د جګړې څخه لرې پاتې سوی دی او هره شپه ځینې خلک د ډزو او توپونو د غږونو له ویرې د ښار نظم او د تازه لګول شوو ترافیکي اشارو مراعت پرېږدي او ځان تر کوره رسوي. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلې خبرونه اوریدو ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د نفقې په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولین د څنګه مسؤل حبیب الرحمن ملک ساده دی. ملک ساده صاحب شرغ لاست
مننه سلامونه تاسو ته استاد رادیو نه استاد د افغانستان له صفخه سلامونه وړاندې کوم.
ملک ساده صاحب که اوریدونکو ته د نفقه په اړه معلومات ورکړي چې نفقه څه ته ویل کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نفقه د خزه هغه حق دی چې شاملېږي خوراکي مسائلو ته مثلا لباس دو سی دو زای او د د د خزه د دارو یا د درملو د تداوی مسائل چې د میړه د مالی مسائلو سره تناسب ولري.
ډیر مننه ملک ساده صاحب. په قانون کې د نفقې په اړه څه ول سوي دي او کې اوریدونکو ته د قانوني ضمانت په اړه معلومات ورکړي.
خو د ضمانت قانوني ضمانت د نفقې مثال د مدني قانون ماده کې مثلا د ضمانت ثبت منی خشونت علیه زنان قانون دی په دې کې چې مثلا د خوځو نه پښتیوانه کړای د ضمانت کړای او بل مثلا اساسي قانون دی چې د خوځو باره کې مثلا د دې نه ملاتړ کړای دی. دا حق د خزه په میړه باندې فرض دی. دا حق هغه ته نسی کولای چې مثلا د خبرې بخشش ورکی یا هم ورته دا ورکړ شي باید ورکړ شي. دا حق قانون خلته ورکړای مثلا د شرعي مسایلو کې د حق ورکړ شوی دی او دا په میړه باندې فرض چې باید واری دا کېدای شي چې بیا مثال د کده میړه وي د اولاد نفقه هم په هغه باندې فرض ده ځکه داسې چې د ښځې په فرض همسې د اولاد یم په فرض دغه ټول فامیلي ورباندې راځي څو چې د قانوني سند پوره کوي هم هغه ټول به
که چیرې د یوې کورنۍ سرپرست یا د یوې کورنۍ مشر یا هغه کس چې نفقه ورته غاړې ده له نفقې ورکولو څخه انکار وکړي قانون په دې اړه څه ویل دي او د دې لپاره څه کول پکار دي؟
خدا یو ثابت حق دی، قانون شریعت ښځې ته په میړه باندې فرض کړی، دا باید یې ورکړي. او ځینې کسان چې هغه انکار کوي دی، نه غواړي چې دا حق ښځې ته ورکړي، دوی ته اول کې باید وروښودل سي، آگاهی ورکړل شي چې دا حق په تا باندې فرض دی. او که بیا هم میړه د ده حق نه انکار کوي، دا باید سرنوالۍ ته، قضا ته، دوی ته معرفي کېږي، باید ځکه چې دا حق ثابت دی باید ورکړل شي. مثلا دا آگاهی ورکړل شي چې ستا ښځه په تا دا حق لري، مثلا د ده نفقه دا شیان دي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په تاسو وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو مونږ حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د وګړو باندې بس کړی
فکر چې محکمې لخوا آزادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر مناوریدونکو بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شارونو کې په 0.5 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. او د ورستۍ پښتنې په توګه په نفقه کې کوم شان شامل دي؟
په نفقه کې خوراکي شان، مثلا لباس، دوسی دوزای او داوا و دربل دشه.
قدر مناوریدونکو، دا وز مرده دی اونی دا اساسی او بشری حقوق خبرونه. تر بل خبرونه چې تاسو په خدمت کې حاضری رو پا کلامو ملسه.
ژوند صدا قد غوړی ژوند می
ته یا هزار شکنه آی زبته فاته یا هزار شکنه خونه دار دوران چای